ازادي راديو ټکی او ار جی د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ازادي راډیوي مجله خبريږي چې فرهنګي هنري او ادبي مطالب پکې راغونډ شوی دي.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې له شاعر او لیکوال ښاغلی اکبر اوتی سره زموږ د همکار همایون هیواد مرکه اوری.
شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه وي، تا سره علم نه وي، تا سره پوه نه وي، ته د معاشرې په نبستا لاس نه پروت، نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت بیان نه.
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسی جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسنۍ حالت راته غږیږي.
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زما نه پیسې نه اخلي.
لنډ حکایت د ښاغلي درویش دورانی یو نظم که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل کې د وریښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو. سیمینار د لندې د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسد الله غزنفر ولوس چې په یو برخه کې راغلی دی. د خوشحالی زاید چې پوهان په بيداسې موضوع بحث تر ټول شوې دي چې زموږ پرون زموږ لنن او روخانه سبا سره وسلولای شي. د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مال او تجارت د لیک ډول لپاره ضروری وي، بلکې د فکرونو، تمدنونو او تهذیبونو د انتقال، ارتقا او غړېدا په بهیر باندې هم لوی اثر خندلای دی. لرغونی افغانستان د وریښمو لارې یو مهم مرکز و او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې دغه لارې د نوې زمانې له شرایطو سره سم یو ځل بیا هيا او افغانستان د وریښمو د نوې لارې په نوې مرکز بدل کړو. تر پیغام وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، پوهان عزیز احمد پنشيري، پوهان لطف الله صافي او شمیر نورو د وریښمو د لارې پاړه مقاله وورول او د ګډونوالو پښتنو ته ځوابونه وویل. مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکېشته له ترمیم کولو وروسته پرانیست. په جنوبي سینا کې د کاترین په مشهور سومیا کې د دغه پخوانی کتابتون د پرانیست مراسم وروسته له هغه جوړ شول چې د کتابتون په خطي ځبرخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو 3 کال کار وشو. دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی، د نړۍ د پخوانیو خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي. دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی. په دې لرغونی کتاب کور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي.
ښاغلی اکبر اوتی په پېښور کې اوسي. دی وایي له شاوخوا 1100 کلونو راهیسې شاعري کوم. د ښاغلي اوتی تر دې دمه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. اوتی د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې وایي:
شعر خو خداداد صلاحیت د قدرت د طرف نه ورکړه ده، یو آمدی. نو د 13 کالو راسي چې کله زه زده کوونکی وم، د ښوونځي زده کوونکی وم، دا یو وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داسې یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړي، انسان چې سب داخل کی په خارج کی روزي او دغه بیا شعر شي. نو شعر سره مې دغه تړون دی. بیا زما په شعر کې چې کوشش مې چې په رومانوي انداز کې پر مانوی شکل کې زه خپل چاپیر چل انزورګری وکم.
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالاتو متاثر واکنه مینا ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه زما خو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه مې راغم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیر چل اثر انداز کیږي، ته چې په چاپیر چل کې سم محسوسې. خدا بیا د انسان د عمر پورې ده، یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي ژوند د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که زه تاسو ته وایم چې زما د ابتدا شاعري چې وانو هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې به زیات نه زیات د مینې او د رومانس او داسې وارداتي عنصر و پکې. بیا چې څومره وخت تېرېده تېرېده په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپیرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو او هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتلل چې اوسه پورې زه ګڼم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستۍ پاول خبره ده، زما په شاعرۍ کې د خپلو خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت دپاره مینه ده، او د هغې نه علاوه زما چې کوم قلبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
ځینې خلک چې شعر لیکي هغوی لیکي یعنی مطالعه ډیره نه ورته کوي، خپله مو د شعر لپاره تیوریکه مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي دې ته مو هم پام وي چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر ښه سوال وکړ، تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې ده د دې په شا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دی. چې ستا مطالعې نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستې چې موږ په انګریزي کې ډایورسټی وایو، د په شعر کې د ډایورسټی یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه که ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي، ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چاته لوستي تا ترقی پسندې ادب لوستي نه تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویری چې تا لوستي یو خو د اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي، پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي، بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول دی داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه ته د معاشرے پنه بستا لاس نی پروت نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمره طاقت او هغه منګ په انګریزي کې ورته وي اټریکشن هغه هم پکې بیان نه.
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي، ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي، او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي. تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوي؟
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده نو پاغې کې خوشحال بابا چې مونږ لا کم د شاعرۍ اغا وی چې شاعري هغه شاعري چې پاغې کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعرۍ په روز باندې تا پوی کړی دا په فن او په ټیکنیک باندې دغه رنگ بیا دا غي فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کوورې دي. زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي، شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال، یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپیرچل دی. یو ښه شعر د ښه شعر تعریف داري چې ښه شعر هغه دی چې په هغه کې لوستونکي یا اوریدونکي خپل ځان وویني، اغه شعر داسې چې اغه آینه کته لولې چې ته او خدا خدا ماده پاره لیکلې شوې، چې زه لولم زم چې دا ماده پاره لیکلې شوې، دغه شعر زو ام دغه شعر چې دې کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می.
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي، که اوس یو شعر تاسو په ترنم کې وایي؟
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې را ډیره زیاته کم، بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی، خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقۍ کې مشهور شو، ډیر زیات خلک اورېدو، او فضل وهاب در دغې کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی او موسیقار دی، بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي، نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم، خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ کم. هغه داسې دی چې مطلب دی چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پا محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پا محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان می واخس په جهان باندې می اور اور پور کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پور کو ستا د سپین مخ نه می طواف وکړو ته مینې پلار ستا د سپین مخ نه می طواف وکړو ته مینې پلار ایمان می راوړ کې ایمان مانې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو جون زد کو ما د زغو او د سکر وټو خار کې جون زد کو ما د زغو او د سکر وټو خار کې ګورا په نفس او په شیطان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو خغې هم زولو تویلو زما منه او کنا خغې هم زولو تویلو زما منه او کنا دستر ګرب کې اکبر جان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو پتا مئن شوم پزان باندې می اور اور پورې کو
هوتی صاحب مخکې هم خبره داسې وشوه چې شاعري یو څه له حالاتو او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپلې خبرې هم وي، یعنی د ځان بیان وي. کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغو کې څنګه تعادل رامنځته کولی شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم دی په دې بریالی شوی وي چې خپله خبره یې کړې وي، خپل ځان یې بیان کړی وي.
دا شاعر په خپله د معاشرې یو فردي خپل د معاشره سره تعلق یو وګړی دی، نو د معاشره دړ دوغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې چې کم ول او قلبي واردات دي د چې کم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې، نو عموما د ازي چې چون کې معاشره خو په انسانانو جوړیږي، ټولنه خو په انسانانو جوړیږي، اوم د د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي، نو په دې وجه باندې د ده په شاعرۍ کې داسې چې هغه بل ولي نو هغه وایي که دا زما مسله ده، یعنی په ځانګړي رنګ کې هم بیا چې کله ښه شاعري لکه اوس زه به تاسو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم، یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب، یا داسې نور ډېر ښه شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي، نو هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ولې د داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی، دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دي چې هغه خپله خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده. لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې زنشنه خالونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه، چې ته اوربل خوروې زه پې درشندم ګلونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه. اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام من ده، عام منده عام اوریدونکي هم لوستونکي ګوري، نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا دې د خپل محبوب ته خبره کوي، خو داسې د یو سیاسي فکر بنده دا شعر لولي، نو هغه وی چې دا دی قام یا دی وطن یا دی چې پکې ګول شي ستاد غونډ زنشنه هغه سپرلی ته انتظار وکې نه دی خپل ولست وي دی خپل قام ته وي نو دا د شعر ضرورت یا د هنر دی چې اوریدونکو د هیڅ پورې د اوریدونکو د چکم داغي هغه مونږ ورته استټیک سنس وایو هغه پورې چې هغه د شعر نه کم مطلب په کم اندازه خني
اوس مهال ډیر خلک شاعری کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهیږي چې دا شعر د سایل دی د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي
دا دا ډیر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه د هغه ناصر وخت د هغه پرنګ کې رنگ شي نو د هغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي د رحمت شاه سیل صاحب ځان له جدا دي د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي د درویش دورانی ځان له جدا دي اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سیل صاحب د زده کړې د پاره به د سیل صاحب شاعری لولم د اجمل خټک صاحب بلولم د خوشحال بابا بلولم کلاسیک بلولم خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیژنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز یو خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وي ذاتی کوشش ذمہ داری چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب دی کم طرز دی چې دا زما پاتې شي باید چې سایل صاحب مطالعه کم زکه زدا غد نظریه او زما د نظریه سړی مثال په توګه یا خوشحال بابا خو د شاعرې فن چې کم دی تخنیکی اړخ چې کم دی یا د شاعرې چې کم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل موایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنگوم نو زما بیا چې کم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایې
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي اب زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی که یې اورې نو یو سوال د محبت دی څه د خیال دی زما خیال د محبت دی که اور نه یو سوال د محبت دی صد خیال زما خیال د محبت دی او شعر پکې داسې دی چې چپزړه د کله یو وکله بلا چپزړه د کله یو وکله بلا داسې خکاری چې زوال د محبت دی او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني کتیرو کې د سحر رنگونه ویني زما لاس کې بل مشال د محبت دی او چپزړونو باندې راج کوم لګیایم چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم نور سنې دي خو کمال له محبت ته ته زما د لاس په کرخو کې زینې ما کتلی ځان لفال له محبت ته د ژوندون د تیرول هنر څه دی د ژوندون د تیرول هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت ته او د اکبر ژوندې غزل له اوریدو دی د اکبر ژوندې غزل د اوریدو دی ژوندی فکر ژوندی خیال د محبت ته خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا صدا رکیم در پسې لخپل زانا دا صدا دا سیمه ان توپ چې اذیت کیه مزه دا یم رسیدل تر اسمانه دا صدا او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې مه سینه دا دا چې پر ژوندون کوم ژوندې مه سینه دا زړه کې میوسیږي مهربانه دا صدا او شعر دی ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بل ناس یو د یو بل سره خورک یو ل یو بل ای د نننی د ور انسان دا صدا او ستا مجنونان ډیر دی خود په یو مجنونان دی ای زما د زل پختونستان دا صدا او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی
ستا
په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی ای فخر افغانا باچا خانا دا سیدا دا راخکل کر خروانه ول غوړی اکبره دا راخکل کر خروانه ول غوړی اکبره وای لچترال تر بولانا دا سیدا خوخ می دروغ نه دی جانانه دا سیدا رکیم نر پسې لخپل زانه داسې ده.
ډیر زیات مننه.
ډیر ستاسو مننه. ستاسو بیا ډیر مننه په دې چې د بر وطن زمونږ ګران افغانستان اوردونکو تم زما غوړسو.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
اوس د نقل وار دی. وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي د هیلې او امید نقل ډېر راته په زړه پورې وو. راځئ ورته غوږ پشو.
څلور ډیوې په کوټه کې څلور ډیوې بلې وې. په پټه خوله یې رڼا خپرولې. لومړۍ ډیوې چوپتیا ماته کړه. نورو ته یې وویل زه سکون نومیږم. ازما د رڼا ساتوندوی نشته. زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم. د لومړۍ ډیوې رڼا ورو ورو کمه شوه، تته شوه او بیخي مړه شوه. دوهمې ډیوې وویل زه ایمان یم. زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم. زما رڼا به ورو ورو مړه شي. لکه څنګه چې هغې ویلي وو ورو ورو یې رڼا کمه او بیخي غلی شوه. دریمه ډیوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله. ویې ویل زه مینه یم. ما ته هیڅوک په درنه سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهیږي. له ما سره نور د پایېدلو وس نشته. زه مرم. شیبه نیمه پس د هغې رڼا هم ختمه وه. دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړو ډیوو په لیدو ژړا ورغله. زاره یې وکړې ای ډیوو ممرئ، د خدای لپاره ممرئ، ولې غلی شوی؟ ولې؟ د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله. ویې ویل مه ژاړه، مه ناهیلی کیږه، زه هیله نومیږم. چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي. زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم. او ماشوم څلورمه ډیوه راواخیسته. نورې درې ورباندې بلې کړې. هو، موږ د امید په مرسته کولای شو چې په زړونو کې د سکون، د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو. کیسه او سندره د هند خلکو ولسی حکایت. ایوې د کور میرمن یو کیسه زده وه. د یوه سندره هم زده وه، خو هیڅ وخت یې هیچ چاته نه کیسه او نه سندره ویلې وه. دواړې په زړه کې ایسارې ساتلې وې. د ایسارې کیسې او ایسارې سندرې زړونه په تنګ وو. دوی آزادي غوښته. دوی غوښتل چې له بندره ووځي. یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانستې پاتې وه، کیسه یې له خوله یې راووته. د بوټونو بڼه یې خپله کړه. په برنډه کې کیناسته. سندره هم وتښتېده. د نارینه د کورتۍ په شکل شوه. د دیوال په میخ راوځړېده. ماښام د ښځې میړه کور ته راغی چې په دهلیز کې یې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورتۍ ته وکتل. له ښځې یې پوښتنه وکړه دلته څوک راغلی دی؟ هغې ځواب ورکړ هیڅوک. میړه وویل نو دا کورتۍ او بوټونه د چا دي؟ ښځې وویل هیڅ نه پوهیږم. دی د ښځې ځوابونه قانع نه کړ. په ښځې شکمن شو. خبرې یې سره ترخې شوې او څوک څپېړې ته ورسېدې. سړی چې ډېر په قهر بو خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو رب النوع معبد ته لاړ چې شپه هورې څملې. ښځه حق حیرانه وه. هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول. په کور کې یوازې وه. له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه دا کورتۍ د چا ده؟ دا بوټونه د چا دي؟ خو ځواب یې ونه موند. حیرانه او سرګردانه پاڅېده. څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي. د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې به څنګه په کور کې مړې شوې. د بیزو رب النوع معبد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله. په هغه شپه د یوه کور د څراغ للمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې. دا یوه ناوخته را ورسیده. نورو له ناوخته را رسیدلی لمبی پوښتنه وکړه، ولې دومره ناوخته راغلې؟ لمبی وویل، زموږ په کور کې ماسخوتن تر ډیرو پورې د میړه او ښځې سره کړپ و. نورو لمبو پوښتنه ورنه وکړه، جنجال یې ولې و؟ دی ورته وویل، میړه چې کور ته راغی په برانډه کې یې د نارینه بوټونه او په کوټه کې یې د نارینه کورتۍ ولیده. میړه له ښځې پوښتنه وکړه چې دا د چا دی؟ ښځې وویل، نه یم خبره. او په دې ډول د دوی شور سره جګ شو. لمبو وویل، دا کورتۍ او بوټونه له کومه را پیدا شول؟ دی وویل، زموږ د کور د میرمنې یوه کیسه سته ده او یوه سندره، خو هیڅ وخت یې هیچ چاته نه سندره بللې او نه یې کیسه. نو سندرې او کیسې یې ځانونه بندیان بلل. زړونه یې پتنګ و، آخر وتښتېدې. یوې د بوټونو بڼه خپله کړه، بلې د کورتۍ. دوی له ښځې خپل بدل واخیست، خو ښځه بیخي خبره نه وه چې څه ټوکه ورسره شوې. د ښځې میړه چې په معبد کې تر خپلې کمپلې لاندې پروت و، د خپل کور د لمبې خبرې واورېدې، پوه شو چې ښځه یې بې ګناه ده. کور ته روان شو چې کور ته ورسېده، سپېدې چاودېدلې وې، د چرګانو بانګونه وو. د له خپلې ښځې وغوښتل هغه سندره ورته ووایي او هغه کیسه ورته تېره کړي، خو د مېرمنې یې نه کیسه په یاد پاتې وه نه سندره. دې ورته وویل، کومه سندره، کومه کیسه؟ تکیه. پاچا تچا دوه وړه کی بازان راوړل. پاچا بازان میرکار ته وسپارل چې تربیه یې کړي. میاشت پس دا یو باز کار ته چمتو و، خو بل نه و. پاچا میرکار ته وویل، دا بل ولې؟ میرکار ځواب ورکړ، صاحب هیڅ نه شوم پو، بس په اوله ورځ چې مې د ونې په کومه څانګه کېناوه په همغه ناست دی، نه خوځي. پاچا د دربار طبیب راوباله چې باز معاینه کړي. طبیب د باز له معاینه کولو وروسته وویل، صاحب روغ رمټ دی. پاچا مختلف کسان راوبلل چې باز الوتلو ته تیار کړي، او یا لږ تر لږه د هغه د نه الوت علت معلوم کړي، خو دا غوټه هیچ چا نه پرانیسته. په آخر کې پاچا اعلان وکړ چې هر چا که دغه باز الوتلو او ښکار کولو ته چمتو کړ، لوی انعام به وګټي. څو ورځې پس په پاچا باندې درباریانو زیری وکړ چې باز په الوتو راغلی دی. پاچا وویل، دا کار چا وکړ؟ او دوی یو بوډا بزګر ورته راوست. پاچا ورته وویل، د بازانو تجربه دی لکه چې ډیره ده. بوډا ورته وویل، نه صاحب، غریب سړی یم، بازان به څنګه ساتم؟ پاچا پوښتنه ورنه وکړه، نو باز دې څنګه الوتو ته تیار کړ؟ بوډا ورته وویل، په کومه څانګه چې ناست وو هغه مې غوڅه کړه. پاچا ته د ده په آسانه طریقه خندا ورغله، یو مړ تلاوی یې ورکړې، او بوډا زیاته کړه، هغه څوک چې د ناستې ځای ولري تل ګومان کوي چې الوتلی نه شي. پاچا په دې خبره کې لویه معنا ومونده. یو بل مړ تلاوی یې هم ورکړې. بوډا له درباره ډېر خوشحاله کور ته روان شو، او پاچا درباریانو ته وویل، موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړی وي په دې به نه پوهیږو چې وزر لرو.
محمد عیسی جانان کاکړ له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په فلمونو، تیاتري نندارو او راډیوي ډرامو کې لوبیږي او تمثیل کوي. ښاغلی جانان د تمثیلي فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي او پر فلمونو نقدونه هم لیکي. د افغاني سینما د اوسنیو فلمونو په باره کې مې لنډه مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ښاغلی جانان کاکړ، ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګلو شیراغا په سریال کې لیدلی وی، شوخ وی ډیر زیات، او فکر کوم چې یو وار ناکام سوی.
په هندسه کې ناکام وم، ګدیر پران باز،
شوخ کله به میدام سایه د زوی سر مات کړو او کله به زما مات کړو نو دغه یو شوخ نقش مدلو په ولې په سریال کې
لږ بیا ورسته ډیر خلونه تیر سو بیا مو نری فعالیتونه څو
د هغه نو ورسته از ما هنری فعالیتونه البته په رادیو بخش کې ډیر وو په رادیو ډرام رادیو داستان او رادیو ننداري چې وي هغه کې می کار ډیر وو او تلویزیونی او سینمایي چې تاسو ته وایم یو د شادګل سریال وو هغه کې می وړو کې نقش دلوده دغه نه را ورسته بیا کرا کرا گم شده په نامه یو فلم وو چې ملي را ټلویزیون جوړ کړ دغه پسې بیا د هیلو پسرلای د اشمت خان رحیمی خدای دی وبخي دغه فلم وو او نور رادیو کارونه دي چې ډرامې دي یو کله زرغونه ډرامه ده او نور هم هنري کارونه لرمه په رادیو کې
کاغلی کاکر په دې ورستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي په دې سره کې یو څه ته وایسته چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت یې څنګه ده یو بل موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه ته ده چې وایي و سر تو کولای سی په سینما او په فلمونو په دې کې راخاره سی او دا خبره تر کومه ده پوری سمه ده
نن سبا ومن صاحب رښتیا هم فلمونه ډیر جوړیږي او علت دا دی چې په دغه ټولنه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو نور مصرفیتونه دومره خلکو ته نسته دي کاری مصرفیتونه ټول مخه کړي ویډیو ته سینما ته او که فکر می دا یو هنر دی او زیاتره خلک یې علاقه مندان دي نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني څوک چې سینما پیژني کې نه پیژني خوخیږي چې زه د فلم الګ دا مو پېستلا په هیګي چې زه باید فلم پر پردا کې ښکارا سم نو هر چا دې مسلک ته مخه کړی نه
او بل بل سہولتونه یې د سب پم سہولتونه ډیر سوی تر پخوا پوری دا کمرې او دا
او سہولتونه ډیر دي دغه سہولت چې دوی په عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وایي چې دا یو سہولت دی مونږ ته خو نه دا په کیفیت باندې بیا ډیر اغیزه کوي نو ته چې کله غواړي زمنګ دا وسنی کسان چې ځینی فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از عوام په استلا دشم دشم جنگونه جلې و تختی بدماشان پسې لاړسي دوی غوړې اغه رقم جوړ کی ک غوړې چې اغه سي جوړ کی کیسې اغه سي برابر کړي ولې کیفیت اغه سي نه وي ولې اغه تخنیکی وسایل چې دوی کاری دا اغه سي نه دي اغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا اغه سي نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیروالای ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نو مینا خلم یو تنظیمګه د فلم جوړونکو نو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا مونږ پویږو چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه وي
خغله کاک مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم علاقه وسی په خو به داسې وو چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده وو څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د پاره اول خو به سناریو اهمیت درلود چې سناریو په څه ډول ولیکل شي سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم تلویزیون باید د مکتب په صفت مونږ وپیژن نه د دې په صفات چې موږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه هی لارې ته ټولنه تسوق ورکي بدبختانه چې دلته هغه څه استفاده نه کیږي بل زموږ ډایرکټر صاحبان چې زینې د سه سمدلاسه ډایرکټر سوی ده نو هغه سناریو جوړی کریکټر چې کله انتخابي ورته دې په سینه ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر نه خوالي پیراغلی او بل اخر وځي په داسې او مرحله کې د چي اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده یا بل یا بل یا بل د هر کریکټر د لپاره دوی کاستینګ ضعیف کړي دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د لپاره ځان سره سوچو کې جزمنګ په هنرمندانو کې د کوم چهره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنګ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه سي کریکټر انتخاب کړي هم دې نقش لوبولو د لپاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج سوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړول سم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندان کې ګوري چې دغه کریکټر د لپاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړی چې دا نقش ولوبي یا چیرې نه د سره ورته ووسی کنه نو دای بیا زید کوڅین یو کس راولی هغه سره حغوم را زیار باسي تر څو هغه د مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوڅین راولی ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي که یې اخلیم ډیر کم یې اخلي فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې نقش لوبوم زه د پردی په مخ راخاره کیږم خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې د ازما فلم په سبا ورسی زی خلکو ته وړاندې کوم خلک به ما فلم ته څونه مری وری
خاغله جانان ما ستاسو ولې کنه ول وسته د کابلی پټان فلم پیسې کې یو څه د دې فلم پیسې کې مراته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی دی اول ته تاسو همدغه د کاستینګ موضوع د انتخاب موضوع دا منقد کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړه چې داس یو فلم جوړ کړي چې افغانانو د فلم په هند کې جوړ کړای. ډیر داسې سیوري چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړای، لکه یو مشترک فلمونه لکه خدا گاوا، لکه غنه مخ کې د فیروز خان او همامالانی یو فلم دی. خدا ور مارشال ابراهیمی دا اقدام وکړي چې په هند کې فلم جوړ کړي، هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي. په هغه کې ډیر ستونزې نورې وې چې ما په هغه لیکنه کې خپل اشاره ورته کړې او دته مې هم استولې د خدایو کې چې لوستي. مشکل د کاسټینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کرکټر نه بلکې په نورو کرکټرونو هم، خو زه به مرکزی کرکټر ته راسم. هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري، یا په نړۍ کې خلک د یو چینایي اصل انسان نه لري، رنگ نه څه رقم دی زیړ دی، ونې نه څه رقم دی چیټ دی. ولې که مونږ یو فلم د چینایانو په اکله جوړ کړو، چینایان په یو ښار کې وخی او مرکزی کرکټر هم چینایي لوبولی، او دا چینایي مونږ خلاف د هغه تصویر نه چې خلک یې د چینایانو په پیژندګلوي کې لري، دا چینایي مونږ ډیر یو جګ ځوان وخیو، توند توند وریزی، توند سترګې، جګه پوزه، لوړه ونه، دا به نو مونږ سم کار نه کړې. لکه په همدې فلم کې چې سوي دي، مرکزی کرکټر څوک چې د پټان نقش لوبولای، د پټان نه شناخت دا دی چې پټان جګه ونه لري او څڼه ورزوانای او توند توند توري وریزی او تیری پزی او داسې ځوانند سی او څیره خلکو ته تصویر کیږي. ولی په دې فلم کې زمونږ پټان د ونه نه چیټ دی، لباډای نه کمزورې دی، او برعکس په مقابل د کې کوم کس چې د مقابل نقش لوبي یا منفي نقش لوبي، هغه د دوه چنده دی، او په شخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي، کله جنگ کوي، هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري، هیڅ لیدونکی دا نه مني چې دا منفي کرکټر چې دومره باډه غټه ده، دا ضعیف مرکزی کرکټر دی، وسی کړي چې دا کرکټر دی په فزیکی برخورد کې وهی. کدا کار په چینایي فلم کې یا په جاپانی فلمو کې د جګیچن فلمونه منګو تاسو لیدلې، جګیچن فلمو کې که جګیچن داسې حرکت کوي او د ځان نه درې برابر غټ ورزشکاران دایره سملې وهی، هلته یو منطق کار آلته خودلی چې دغه چینایي ځوان څومره په خپل حرکتو کې ورتیا لري، څومره په ورزش کې مخ کې دی، او په څه تخنیکو کولای شي دغه پنځه چنده پهلوان چې دنه غړ دی هغه په کوم تخنیکو را پرځي، نو دا موتاته د منلو وړ دی. خو بدبختانه په دې فلم کې دا کار نه دی. کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپل لري، ولی خېګنیم تر ډیره حد زیات دي، نو فلم په ټولیز ډول کېدای شي ورته وي چې یو ښه فلم دی.
ښاغلی کاکړ، اوس په څومره کسان د دې فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړوي؟
ما ته دقیق نه دی معلوم، خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډېرې زیاتې دي. او یو څه چې بل یادول غواړم، لکه وخت مې چې ویلې چې د سناریو په اساس کاسټینګ او اول په خپلو هنرمندانو کې لټول، وروسته دغه نه چې نهایت مجبور سوې بیا د کوڅې نه کس راغواړي، دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري، ډیر زحمت ته. موږ تاسو د شادګل سیریال لیدلی، د کونډي زوی، په هغه سیریال کې حتی هغه کس چې کیلې خرڅوي او یو تبنګ ته ولاړ دی، فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کرکټر ته ورته راځي چې د شادګل دی ونه لیده، هغه ورته وایي اونو سرافت. دغه هم یو هنرمند دی، دغه نقش هم چې ورکړل سوی یو هنرمند ته ورکړل سوی. نن سبا دغه زمونږ او ساسي ډایرکټران د نن ورځې وغواړي چې داسې یو نقش ولري په خپل دغه کې سناریو کې فلم کې، دا دې ته هنرمند نه راولي، دې ته هماغه کې لفروش ته وایي چې دغسې یو کس راځي تانه پوښتنه کوي او ته ورته چې هلته لاړ. او ما خپله چې نقش لوبولی په دې سیریال کې دوه ډایلوګه وایم، د هوټلي شاګرد یم، شادګل راځي، زه ورته یم چې څه کوي وزې سره دی، اوس هوټل کې شپه تېرې، هغه وایي دا مې د ماما وزه ده، زه ورته یم چې د ماما وزه دې د زما په سر یې وتړه لو ده. یعنی د دومره لنډې صحنې دپاره، د دې دوه ډیالوګو دپاره، د هغه سریال ډایرکټر هغه غوښتلی دي چې داسې یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثیل هنر باندې پوه سي. خو بدبختانه نن سبا حتی مرکزی کرکټرونه داسې کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژني نه.
ښاغلی جانان، که زموږ ډایرکټران وغواړي چې داسې کسان پیدا کړي، دا ستدي په کابل کې اوس
ماشاءالله په کابل کې موږ تاسې ډېر ښه هنرمندان لرو، او په وار وار زما زړه کې دا ګرځېدلی چې ولې دغه د فلمو سټډیوګانې چې دي، دوی په یوازې ډول نسی کولای، یو څو ټیمونه سره یو ځای سي، اول داس یو سناریست نه هیله وکړي چې دوی ته سناریو ولیکي چې هغه ډیره وړتیا ولري، او یا هم درې څلور کسه سناریستان سره راټول شي، داس یو قوي سناریو دی ولیکي چې دغه قوي هنرمندان زمونږ په هغه کې ولوبېږي. ممنون مقصودی، نن سبا سن آتش پیتو شپږ شپیتو کلو ته رسیدلی دی، ولې لرو مونږ هغه نه هنري آثار لرو، ولې دا کفایت نه کوي؟ مونږ لرو استاد فرخ، استاد تاجزای، استاد پایا، داسی کسان دی چودی پتیاتر کی استادان دی، سینما کی استادان دی،
لکه آجی گل، لکه فضل حکیمی، لکه خپل مارشال ابراهیمی، لکه آریان خان، لکه رسول ایمان، لکه امین سخی، دا غزوانان دی.
ولی دودی چیرو نه استفاده اونو کو، ولی دودی د چیرو د پاره، دودی د ورتیا چمنګ پیګو څومره ورتیا لري، ولی هماغه سی قوی سناریو ورته ونی لیکو، او دودی د استعدادونه منګه ګټه وانخلو.
کورمدان خاغلای جانان پدې لږ چزمک ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه
ستاسو نه هم ډیره مننه خدای کی چتل لنور هنرمندانو سره همداسې مرکی وسی او دا وسنی فلمونه نقد سی یو هله میچ د وسنی تلویزیونونو نه ده خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خبري دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې ننداري ته وړاندې کی اول یو چاته چې هغه نقد کولای سی هغه کی دا ورته یاسته چې په دغه فلم نقد وکي ولا هغه فلم افغان که هندی که د بالیوډ د سینمای او هالیوډ هغه ته اقزامه ورکړل سي تینه غوښتنه وسی چې دغه فلم مونږ ته نقد ک بیا اعلان وسی چې دغه فلم مونږ ننداره ته وړاندې کو هغه څوک چې علاقه مند لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري د فلم نو ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړای نو نقد غونډه کې وسی په تلویزیونو کې دا به ډیره ګټه وري
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي ډیره مننه کوم ودا
ستاسو نه هم مننه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
اوس نوم یلای شاعر او استاد درویش دورانی د کر د ګلو کله ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دے یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورننوزی دے پردی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازا پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول و مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مورچه پلاس کی یوی گولی اللہ ہم نہ خطا کول نقشہ دیننگیالی کا و پر دوی باندی ہر ٹک پہ ہنر چوک پہ وہ خزید نو جر بد گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پہ ہنر دے پہ باران باران گولی کی ہم روغ رمٹو مگر پمڑو یا دوی کڑل کڈی ڈک پہ ہنر چدت رے لار اور ککڑے و پدغ حال کی د دوی و خوات یو جوان راغی د سودا د پارا ویل زدر ته دغه سړی سر راوړم دومره پیسې برا کوي ما ته د داد پارا دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راوړې سوي نو دا پیسې به پرتی دلته کې ستا د پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داش ور کله کړی ونن لکه په لاس کې چې وکاڼي د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکاری ده دا چې ښکاری خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا ورته ویل چې دا چاړه دی ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککرۍ پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه دا ویل ستاسی آزما پا منز کی دا توپیر دی دویل ستاسی او زما پا منز که دا توپیر دی چی تاسی طول واس دشمنان در تا بیدار و حقا دا ستاسی لاس پا دی غالی تا و نرسیدی چی دا غلاس پوری وحلو تا تیار و حقا یه زما ور غزیدون که لاس تا و نکتل ران بیغم او پا دی چی زما پلار و حقا ران بیغم او پا دی چی زما پلار و حقا
زد شیرینا